السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په یو بیان کې وایي د وږې له شپاړسمې څخه تر اوولسمې نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسیږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي او د لوړو سیمو اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. جرمنی وایي د طالبانو حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویان الکساندر دوبرنت دا څرګندونې پرون د یو کینپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړي چې ویلي وو د جرمني حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمني چارواکو ویلي دي چې دې کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په تېره جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیچا ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو د پوځ په یو برید کې یوه لوړه ودانۍ نړېدلې ده. په تېرو څو ورځو کې چې اسرائیلو د غزې په ښاري ناحیو کې د خپلو پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی څو د بشرین زون په نوم سیمې ته ولاړ شي. دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرائیلو پوځ پرون وویل یا د ودانۍ یې ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرائیلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عیني شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرائیلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا را خوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. اسرائیلو له څو اونیو راهیسې دا خبرداری ورکړی چې د غزې په پراخه ښاري سیمه کې عملیات کوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې. اسرائیلي پوځ د غزې په لمنو کې هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې د وضعیت د لا خرابېدو ویره رامنځته شوې ده. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه کښتۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه، خو ډېرې سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له روي، سټلج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 4000 کلي ځپلي او له 2 میلیون ډېر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوب لړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي تیره جمعه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او له پاکستان سره فاینل ته ووتله. په دې لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان او صدیق الله اتل ونه لوبېدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو. خو تمه ده چې په نننۍ لوبه کې به د افغان لوبډلې کپتان او نور مخکښ غړي لوبغاړي شامل وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شپلسمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. په کونړ ولایت کې زلزلہ ځپلې میرمنې وایي چې خځینه مرستندویان نشته څو له دوی سره مرستې وکړي.
خیمه چې انتقال کړه موږ سره کومک کې دوایان هم راکړي او ډوډۍ هم راکړي. خو دا ټول چې دا ټول کارونه نارینه کوي. موږ خودو ته اړتیا لرو او ښځېشتره خو کمې دي.
دا به هم واوري چې د کونړ په زلزله ځپلو کې داسې کورنۍ هم شته چې ټپي شوي غړي یې له یو بل څخه جلا شوي دي.
دغلته د مرکز یو هلکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی وو. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته.
په پاکستان کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې د کیسونو لرونکي وایي چې امریکا ته د دوی د لیږ بهیر په ټپه درېدلی دی. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر خپل روس سیال ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره کیف ته ورشي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمن شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو نشتوالی او د دوی اړتیاو ته د رسیدنې پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دا میرمنې ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یو بیړنۍ اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر سیمه ییز رضاکاران وایي چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې د ښځو د لږې ونډې له امله اغیزمنې میرمنې دوه ځلې زیات له ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي. خیمو ته
چې انتقال کړه موږ سره کومک کې دوایان هم راکړي
مرګونی سلسله کې مړ سوي هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په هوش رالم نو ماته یې ویلې چې یو خور او یو ورور دي ژوندي دي. بې زه دې کیمپ ته راوړل شوم. ما خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي موږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله موږ خبر شولو نو موږ دلته راغلو په هسپتال کې هم موږ کومک وکړلو د خپلو ناروغان سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. بیا څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. موږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي موږ سره کومک وکړي که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي موږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشټوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لوی ستونزې رامنځته کړې دي.
خو د دې ستونزو خو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزو خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی. تپوس وکړو چې خو ولې څه ستونزه ده؟ که زه لس ځلې دا تپوس وکړم ماته خو څوک خپله ستونزه نه وایي. که
میرمنو د لومړۍ ورځې نه کوم وکړي چې موږ د هلته مرسته کوله هلته هم د میرمنو شمېر نه و غسل ورکولو کې په ګنټو ګنټو باندې موږ میرمنو ته صبر کړی. موږ دوه میرمنې په هغه ځای کې لرلې. هغه هم نیم ژوند دی. د هغه منطقې ښځې وې چې وجودونه یې په ډبرو لګېدلي وو ټپې نه شوي وې. دوی موږ سره د دغه میرمنو په تدفین کې مرسته وکړه. دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو او د هغې نه وروسته چې دی موږ ویوړلو په قبرونو کې وخت کړل.
له زلزلې اغیزمنې ښځې او سیمه ییز رضاکاران د ښځینه مرستندویانو کارکوونکو پر اړتیا داسې مهال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د طالبانو لخوا وضع سوي قوانینو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو لپاره د ژغورنې په عملیاتو کې کار کول ستونزمن کړي دي. د سازمان د جمعې په ورځ د سپتمبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو چارواکي باید ډاډ ورکړي چې ښځې په ټولو مرستندویو هڅو کې برخه ولري. له دې مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي سوزان فروکسن د سپتمبر په 2مه نیټه وویل چې باید د ښځینه مرستندویو کارکوونکو له حیاتي رول ملاتړ وسي، کنه نو په خبره یې ځانګړې ښځې او نجونې ښایي په راتلونکو ورځو کې د ژوند ژغورنې مرستو او اړینو معلوماتو ته له لاسرسي محرومې سي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د زلزله ځپلو او سیمه ییزو رضاکارانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرایو دولتي ادارو، نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې ډیری مرستندویه بنسټونه دي، ښځې پکې له کار کولو راګرځولي دي. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست په 1 ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول، له 3600 زیات ټپیان او له 6200 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د سرپنا په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخ ځاني او مالی تلفات راوختي دي، خو تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوې.
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږم ورسته که څوم د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خبره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وای د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي راډیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د پټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال نور د ماشمان په چغو او په یو سیا بل چمراوي سلاو کتم د دې سم تر استلی او پاس ماغه سغرار دی غرونه راولېږي پاس ته شید د ګرځېدو شان نشته نه په سېدو شان شته او موږ دلته چراغلی وسه پرم نه داستوګن زیشته نن د سی خیمشت بنس بیابان باندې موږ فراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپوري چې د موږ سره د څلورانو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای مونږه مسلمانانی مونږه څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور 15 زخمین دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وی له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکو لويري هر شپه په بیډیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته وویل
نوی پیسه د خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسی لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچي دي لیدي او سچا بیچارهګان خلک دي ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپران نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزلہ دی. اوسم ټا قانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځ سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجه بللې چې مرکز د کونړ صدآباد لویدیس ته 30 کیلومتر لري او ژوروالی 10 کیلومتر بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل. د کونړ زلزلې ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو لامل شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت لامل له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي کڅوم یو شمیر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو د مرستې کافي نه دی او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچیار ویلي وو چې د مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا محل ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان به کور شوی او د خوندزي او کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدل لامل له سخت سونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه شپږ اشاری یو درجه دی زلزلې د اگست په یو دیرشمه د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړ شوي، 3901 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څومره د طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوس مهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمیر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې له هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړی شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندۍ کوي. دوی وای خورا ویریدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ور پاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمه او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولې دي. د علم رسندوی د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې یو ځای رضاکار نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره وندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي، یو د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویدی داسې ناڅاپي راپاسي ګمنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالت په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغه زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسان چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې نه وخته د اګست په 11مه د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 11مې له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدید د سپتمبر په 4مه د افغانستان په وخت شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
زموږ راګله ازادي راډیو اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خپل روسيال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د ازادي راډیو د خبري څنګه د راپور لمخي زيلنسکي په جواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زيلنسکي پرون له ای بی سی خبری شبکې سره په خبرو کې وویل پوتین کولای شي کیف ته راشي، خو زه نشم کولای، په داسې حال کې چې پر هیواد مې هر ورځ توغندي وري او حمله کیږي مسکو ته ولاړ شم. زه نشم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له د مخکې خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت خودلې و، خو هغه په عین حال کې ویلی و چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیواستوک کې یو اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په اسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپروپتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده هم د روسي ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي روسیا به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي.
لخبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د تیرې یوې اونۍ مرګونی زلزلې کده یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخستي، له یو شمیر نور څخه بیا د کورنۍ غړي په ژوندوني بیل کړی دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونی زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمیرو یې بیا په ژوندوني بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنې ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یوالکو د اول ورځ نه راوړی، هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړې وه. د دوی د قوله ویلې چې د دې څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و. او نګرار کې او یو روختون کې
د کونړ اوسیدونکو بل رضاکار نزار احمد هم د ورته یو مورید کې څه کوي.
یو ماشوم د پښینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسید چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی هغه شپې ماتې دي په ننګرهار سره تمه کې دي او نور کورنۍ غړي مو پیدا کړو. یو ترې په پاکستان کې دي هغه ته ټلیفون کړو هغه ویلي چې ماته کډه را بار کړې ده او زه په ټرک کې یم لوړ کې سره کمزې کې مو روانې مو نه پیګم چې کله به رسیدم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. ګر اپور پټو ګوزرګونه ماشومان سمدستي مرسته او وګدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې لې ویلوب مخکې چې د کونړ زلزلې زپلو ته د مرستې راټولولو په پال جوړه شوې و ویلي د حاضر د شتله سپوري د ماشومان وروسي بوپالي او بیل کور ورته جوړ کړي. نو موري له نور افغانانو هم غوښتي چې د دوغه به سرپرست ماشومان او پروسنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یک شنبه د اگست 18 د شپې نه وخت د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبرونه مطلب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د دې خبرونه ورسته موضوع ته په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دو پنوم د کیسونو لرونکو افغانان وای متحده ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټاپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وای د دې پروسې لزان څخه شاوخوا اتمیاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ څرګې نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګانو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
ما از ایالات متحده امریکا میخوایم
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی 2 یو کیس لرونکي چې دولس کسیز کورنۍ لري وای د کډوالۍ د قضیو زن په دې هواد کې لسخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نقواړي پر اپور کې نوم خپور شوای نګ دي درې کال وړاندې پاکستان ته په دی هله ورغله چې د کډوالۍ قضيه به وڅېړل شي خو لا هم وګوت انتظار تیروي. دی وای د یوسف پروګرام لزندې دورو سمګ لډي روسیا ته ستونزو سره مخ یو. څو مشت کېږي چې د پاکستان ویزه نه لري. دوی زمونږ ویزی نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت لوري راکړل شوی لیکوم پاکستانی پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپل کورونو کې بنديان یو نه شو کولای چې اند سودا د فیسکلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغي پر مهال هم د پولیسو لوري د نیولو لويري روښتون ته نشو تللی.
خود ما یو بر اعضای فامیل کې مریض بشن.
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چی امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندیښنه لري.
دا سن لته وروته میشته او وزیر ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې لروانی ستونزو سره مخ دي. ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسه په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مهاجر و پورل او دلته موږ هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نګدي اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډو خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس آی وی ترڅنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د اډول ورده چې پروسیو کې پاکستان له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د استلو لړۍ هم چټکه کړی چې لامل یې ګڼ پناهغښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هیواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې، خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو پر
د آزادی رادیو نیم ساعت خبری مجله اوری.